هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 20 دسمبر د 1993 کال کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشري حقونو د وضعیت د بهبود او د بشري حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشري حقونو ولري تر څو هغه د کامل واک او صلاحیت چښتنان وي او په داخل د هغه ملک کې د بشري حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشري حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1340 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چښتن شو او د اساسي قانون د لویې جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 85 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون لري او د خپلو دندو او حقونو قانون چې په 15 مادو کې په 1340 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزي صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو دندو او حقونو د قانون په اساس 15 مهمې موخې لري او د دغو موخو ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقونو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقونو او ازادیو څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپلو اساسي او بشري حقونو او ازادیو ته لاسرسی لري او کنه. او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض څېړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي. د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه هغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دندو او حقونو قانون په 18 ماده کې د کمیسیون دندې او حقونه غلطه تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت کمبود له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو حقوقو قوانینو او مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دی. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون مو ګورو که چیرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو. او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده، موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څېړو. دغه پر رابطه مو خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقوقو د نقض د موارد، یعنی کله چې بشري حقوقو نقض کیږي دغه پر رابطه مو د صلاحيت لرو، د واک لرو، د وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کو او په غیر رابطه مستقل خپلواکي. همدارنګ مو د بشري حقوقو د آگاهي او زده کړو ملي برنامه تطبیق او په ټول هیواد کې مو د چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقوقو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق پیژني، همدارنګ د نور حقوق پیژني. په دې رابطه مو خپل برنامه لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اوولسو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه اوولسو کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو اوولسو کالو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اویا او پنځه شپېته زره درې دېرشو تنو ته موږ د آگاهي عامه او تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهي ورکړل شوې ده. دو شپېته زره او اته سوه او یو شپېته شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو نقض مواردی مخ چړلې دي او غستون زه حل شوې دي. همدارنګه اته چلوې زره او سوشل قضیه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي غیر رسیدګي شوي او غا حل شوې دي. چلی روي زره 209 یوړ افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړای دي، او د دغه نظارت په نتیجه کې وزره 400 اتنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې و او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بیگناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود، او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولای و. په ډیرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان او افراد او اشخاص د خاط جوړ شوی او تشخیص کړی مو دي، او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوی دي. موږ په تیرو اوولسو کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بیلو موضوعاتو، بشري حقوقو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي، او دغو څېړنو په نتیجه کې موږ دولت مشخص پیشنهادونه ورکړي دي، او دغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر ته رسولی دي چې دغه ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. او چې مثلا زه کولی شم د یوه ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازۍ په اطفالو باندې د بچه بازۍ په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازۍ جرم بلل شوې ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزي صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار په دې باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په لوګر کې د مس عینک د تاریخي آثارو په حق لا پوهیږي.
لږه د مرغ چې د مول لړای ځل دی چې د تزر غلایم ډیر زیات علاقمند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عینک په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمه دي، سکه ده، نقره ای سکه، مسی سکه، د زردشتیانو معبد دي، د بودایانو معبد دي، هغه کسان چې اول راغلي دي هلته اوسېدلي ده.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه وږمه جبه خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمېر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاده سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیک دبلو وړ وو، هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغونی آثار چې د لیک دبلو وړ نه وو، د هغوی د ساتنې لپاره یې هملته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یو لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی.
دیال سو پینز پانزو سم کال که کلا چه ده کانو انجینران ده مادن لخوا آلتا تلیلی و ده سروی برمیز که دوی و پیدو چه دلتا تاریخی آثارش ده. بیا ده آثار پاتا شو ترسو چه ده چنایان و برمیز و ده افغانستان ده دولت برمیز ده استخراج قرار داد عقد شو. بیا 2009 کال که ده لوگر ده فریاد کار رسمان پیل شو.
لکه څنګه چې وویل شول، لمس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي، زموږ همکاره فرشته مرسل موزیم ته ورغلي او له نږدې څخه یې د مس عینک لرغوني آثار کتلي. ورته غوږ شئ.
قدر منو دوستانو، دلته چې د مس عینک تاریخي آثار هودرسي وي دي، د دې ځای د مسؤلینو په وینا تر ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په اړه معلومات ورکوي. همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې موږ پوښتنه وکړه، خپل نوم راته وایي.
نوم مې مصطفی ده، د چناقلې مکتب نه راغلی استو. موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شاین وینو. دلته چې مونږ تخکاری سره کم شان وو په کتابونو کې شته دي، خو موږ هم داسې لایف چې څوک وینه هغه ډېر خدا ورته او ډېر په تاثیر.
بله، همدا قباکو کې تقریبا لاسو ته رسیږي. کوم یو ډېر خوښ
زما هغه پاسنه ډېر خوښ شو چې ډېر یو ښایسته نقاشي پکې کړی ده او ډېر ښایسته پ